نو لنډیز واوري صفی الله ستانک ځای درته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې درې ملکیان ټپیان کړي دي. دا خبره د کابل امنیې قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د کابل د اتمې ناحیې اړوند شاشهید سیمه کې په یو لنډ کروزر موټر شوی او د پیښې ټپیان هم روغتون ته انتقال شوي. چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې هم چارواکي وایي چې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته کړې ده. خو د افغانستان ملي ټلویزیون ویلي چې په دوو چاودنو کې په ننګرهار کې اته کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. دا خبرې وروسته تر هغه وشوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې د بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په نننۍ لوبه کې ایرلند توپ وهنه کوي. تر اوسه یې په 9 اورونو کې درې لوبغاړي لاس ورکړي او 128 منډې کړې دي.
له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېده. اوس هم د اونیزو خبرونو نور بس دی. وار را رسیدلی چې قربانې زما همکار مرالی بشیر ده. مرالی جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو، ازادي راډیو ته شرغ لاست. نور بس دی پروګرام به زما لالی بشیر تاسو ته وړاندې کوم. تر یوې لنډې دمې ورسته
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا تاسو ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی خبريږي. نن یک شنبه د سلواغي 15 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 24 نیټې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه د 12.5 او اف ام 100.15 دوام کوي. نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه زملالی بشیر پر مخ وړم. د دې اونۍ په خبرونه کې د شوزو د شبکې په ورستی راپور د دغه شبکې لوی غړي سره خبرې کوو. دغه راپور چې د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت د اغیز په اړه دی. مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړې ده او اوس مهال له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. مسعوده جانې، ډېره مننه چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ. مسعوده جانی، ستاسو د راپور په اړه به خبرې کوو. په دې خبرونه کې چې د ښځو پر ژوند د ناقانونو وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. د دغه راپور د هدف په اړه که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست.
گزارشی که از طرف شبکه تهیه شد از نقاط مختلف افغانستان و خصوص از ساحات ناامنی که وجود داشت، از اونجا توسط دفاتر صحفی و مؤسساتی که در ساحه در نقاط ناامن و نقاط مختلف افغانستان وجود داشتن جمع‌آوری شد.
خب، بسیار تشکر. میرمن کوهستانی، که تاسو د دغه راپور د هدف په اړه راتو است، هدف این راپور یا نکات مهم این راپور چی است که کدام پیغام می رساند؟
هدف مهم این گزارشی است که ثابتونه که خانم ها در نقاط مختلف یا در ساحه‌های مختلفی که زندگی میکنن یا به سر و کار دارن باره قاضی میکنن و یا با مشکلاتی که مواجه هستن، چگونه اینا میتونن که دسترسی به قانون یا به عدالت داشته باشن. متاسفانه در ساحتی که قدرتمندا به خصوص کسانی که جنگ سالار هستن یا نورمند هستن، اونا خیلی متاثر کرده این بالای خانم ها.
بسیار تشکر. در راپور نوشته شده که این معلومات مهم و تحقیقات در ولایت پکتیا، هرات، ننګرهار، بلخ، کابل، کندوز، بامیان، کندهار و این جایا شده. این ولایت را شما بر اساس این که اونجا ناامنی ها زیاد است بر اساس این انتخاب کردید یا بر اساس این که اونجا خشونت علیه زنان زیاد شده و قضیه ها زیاد راپور شده؟
به اساس اینکه چون قضیات زیاد اونجا درد شده، نه تنها که به شبکه کسایی که مواجه به خشونت میشن اینا درد میکنن و مراجعه میکنن، بلکه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و دیگر ریاست های امور زنان اونا مراجعه میکنن و راجستر اونجا ثبت راجستر هستن.
خب در پایان این تحقیق که در همین راپور شده، کدام پیشنهادات برای حکومت و اطراف جنگ شده اند؟
فقط پیشنهادات عمری که در اینجا وجود داره، یعنی ما نمیخوایم که تدبی از روی شما یعنی به خانش بگیرم. بسی پیشنهاداتی هست که تا بتانه گروه های درگیر در جنگ اینا بتانه خشونت های خود کم بیارن، لاحقل کاهش بدن تا ای که بتانه یعنی خشونت ها را کاهش بدن.
خب بسیار تشکر.
چون آسیب پذیر جامعه زن هستن، به این دلیل اینا پیشنهادشان در کاهش خشونت ها برای دو گروه درگیر در جنگ پیشنهاد کردن.
و همچنان میرمن کوهستانی، شبکه شما شبکه زنان افغانستان یک کمپین را در راه اندازی کرده است که نامش است صحبت برای همدیگر پذیری یا ده همژغی لپاره خبری وکړي. هدف این کمپین را اگر بر شنونده های آزادی بگویید. بله میرمن کوهستانی، ستاسې ږغ موږ ته نه راځي، ستاسې ږغ قطع کېږي. بله بله هم میشنویم.
خب هدف از این کمپانی است تا ای که چون شما میبینید که جامعه ما یک جامعه مرسالار و جنگسالار است، به این دلیل به خاطر از این که چون صداها با هم شود، بخصوص در قسمت حقوق زنها و در قسمت از این که زنها با خشونت مواجه هستند، همدیگر پذیری شوند و صدای زنها را در هر گوشه و کنار بپذیرند، نه تنها از زنها بلکه از تمام مردم افغانستان که اونا سرخواه هستند، او را باید از بشنوند.
خب میرمن کوهستانی، په دغه کمپاین کې تاسو بیلابیل لکه ویډیوګانی او داسې نور پیغامونه مو ثبت کړي دي په ثبتي بڼه، دغه پیغامونه یوازې تاسو د شبکې د انټرنیټ د لارې خپریږي که پر تلویزیونونو او رادیوګانو هم خپریږي؟
خب در قدم اول خو ما نهایت کوشش واده کردیم که در اصل خود شبکه از طریق فیسبوک یا تویتر شبکه اینایی را بنشد داریم. بعد هم ما تلاش به این داریم که در طریق رسانه ها نیست این را بنشد بگذاریم.
ش او دغه کمپاین د اغیز په اړه که تاسو یو څه راته ووایاست چې کدام تاثیرات داشته تا به حال این کمپاین و چند روز گذشته از کمپاین که شروع شده؟
خب من از این که دقیق بیادم نیست که چند روز از این کمپاین گذشته، منتها فقط هدف از این کمپاین هست تا این که قبلا ما گفتم که چون یک جامعه مرسالار از افغانستان و خانما هم متاثر از این است، بخاطر از این که بیشتر خانما هم تاثیر از این ذهنیت مرسالار رو داره که بتاند لاحقل در قدم هون زنها را هم صدا بکنه و هم دیگر پذیری خوده بپذیرن با هم که بتانن که مدافع یک دیگر خود باشد. بعدا این سرجامه تاثیر خود میگذاره که دیگه مردم هم صدا شون و تا بتانن صدای خود را بیرون بکنن.
خب د شدو شبکه اوس محل د دغو کمپاین او د دی راپور تر څنګ نور کوم فعالیتونه کوي که عمده هغه اساسي ټکی راته وایي چې تاسو د شدو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې نور کوم فعالیتونه کوي؟
مثلا شبکه در قسمت دوستخواهی ها فعالیت خیلی بلند خود داده، نه تنها در سطح ملی بلکه به سطح بین المللی هم داره و در این روزها نشست های را با سطح رهبری افغانستان دارن تا بتانند که این مشکلات را هم برسانم که اونا هم در این قسمت و خصوص در قسمت همی کمپاین امگام باشن باشد
دیر زیاد مننه میرمن کوهستانی اوریدونکو تاسو د مسعوده کوهستانی خبری واوریده چې د شوزو د شبکې غړې ده او دوی د هغه راپور په اړه خبری وکړي چې د شوزو شبکې خپور کړي او د شوزو پر وړاندې د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. دوی همداراز د هغه کمپاین په اړه خبری وکړي چې صحبت برای هم دیگر پذیری و د همغږی لپاره خبری وکړي نومیږي. اوس هم اورزو د خبرونی د دوهم میلما پر لور باندې شاغلی نجیب الله بهادر د حقوق پوهنځي استاد دی او لمر سره پر لیک دی ل د سره به خبري پایل کړو. بهادر صاحب ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ترغلی است او لمر سره خبري کوي.
سلامونه اغلب شتاسته تاسو د رادیو دلاري اوریدونکو ته او ځانګړی سلام تاسو میلما او تخنیکی همکار ته ډیر مننه.
مننه ستاسو څخه هم چې د ازادي رادیو سره خبري کوي. بهادر صاحب موږ مخکینی میلمنه مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړې چې زموږ سره په دې اړه خبري وکړه چې د دوی یو راپور د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو وسلوالو د فعالیت د اغیز په اړه دی او دوی ځینو ټکو ته اشاره وکړه. بهادر صاحب لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې وروستیو کې پر شوزو باندې وسلوالي حملې سوي دي. په وروستۍ پیښه کې په کابل کې د قاضیانو وژنه او تر هغه مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي دي لکه د میدان وردک ولایت پر ښاروالي حمله چې په هغه کې دا نوه او پلار یې پکښې ووژل سو او ځینې نورې ورته پیښې. ستاسو په نظر دغه ډول پیښې د ښځو د فعالیت په اړه د ټولنې د یوې فعالې ونډې د یوې فعالې برخې په توګه د دوی پر فعالیت څونه منفي اغیز کوي؟
ګوري زه غواړم اول یو که ستاسو اجازه اوس یو وخت یاري کې یو لنډه مقدمه به پیل کړم.
مهرباني وکړئ. بلې
موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې تر دې دمه البته د نړۍ او د کور په دننه کچه یعنی د غیر قانوني وسلوالو د خرڅلا کولو دپاره البته کلونه پخوا دا هڅې پیل شوي دي خو دغه هڅو لا تر اوسه یعنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه باندې د هغه کسانو چې هغوی د غیر قانوني وسلو د کارولو یعنی خلاف ذهنیت لري اقناع یا قناعت نه دی حاصل کړی. اوس مهال هم متاسفانه که چېرته موږ تاسو په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې وګورو داسې راپورونه شته دي چې د نړۍ په کچه باندې تقریباً د کال د ولکه او څلوېک زره کسان د همدغه وسلوالو نښتو په اساس باندې قرباني کیږي. په افغانستان کې هم موږ تاسو که وګورو هغه راپور چې ما تقریبا داسې څه نا څه د ښځو د شبکې په مجله کې ما مطالعه کړه هغه دا ښیي چې د ډېری ښځو نه چې دا پوښتنه شوې ده هغوی حتی دا وایي چې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د هغوی فعالیت حتی په کور د ننه د موږ په ژوند باندې تاثیر کړی دی. او همداسې که موږ او تاسو وګورو لکه څنګه تاسو چې په اشاره درلودله یعنی د کابل په هغه ډېر یعنی امنه سیمه چې هغې د پیمانیو شپږم سړک پیښه وه تېره اونۍ چې په هغې کې د ښځینه قاضیانو یعنی دوه تنه شهیدان شي او دوه تنه ټپیان شي همداراز د میدان وردګو ټپ همداسې په لسهاو اغه پیښې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي طبي خبره ده چې د ښځو په ورځني چارو باندې په ورځني فعالیت باندې په ورځني ژوند باندې په هر اړخ کې یعنی ډېر منفي تاثیرات درلودلی شي. اغه د ښځو د فعالیت د محدودولی شي د ښځو په د اقتصادي په فعالیت محدودوي د ښځو سیاسي فعالیت محدودوي د ښځو ټولنیز ژوند د تاوتریخوالي سره البته مخامخ کوي. دا یو طبي خبره ده.
بلی بهادر صاحب که تاسو په دې اړه یو څه راته ووایاست چې پر ښځو باندې دا ډول حملې چې هم هدفي دي او هم ښځې په دغسې حملو کې وژل کېږي چې غواړي دوی وبیرول سي او په کور باندې کښېني او له خپل فعالیت څخه لاس واخلي دا ډول حملې د سولې پر خبرې څومره منفي اغیز کولای سي؟
طبیعي خبره ده چې دلته البته نړیوال هغه د بشر د حقوقو مدافعین موجود دي شته هغوی په دې اړوند باندې فعالیتونه کوي که دغسې حملې یعنی په خزو باندې د غدالړی جریان پیدا کړي نو دا طبي خبره ده چې دا غوی د خوانه به دا غندل کیږي او په د سولې په ارخونه باندې به فشار اوړل کیږي او بل اخر د سولې روان بهیر به د مشکلات او ستونزو سره مخامخ کیږي دا طبي خبره ده.
بله بهادر صاحب، تاسو د پوهنتون استاد یاست، په تاسو په پوهنتون کې آیا دا رقم د اندېښنې تاسو اوریدلی دی چې ښځې اوس تر پخوا ډېرې د آینده یا د راتلونکي لپاره اندېښمنې وي او دوی د خپل راتلونکي څخه بیره لري، ځکه چې دوی ته اوس دا د سولې خبرې مبهمې غوندې دي او نتیجه یې لا تر اوسه پورې نه روښانه ده او نه هم راتلونکی روښانه ویني. ځینې ښځو موږ په راپورونو کې دغسې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې دي، آیا تاسو هم دا ډول اندېښنې اورېدلې دي؟
دقیقا، یعنی تقریبا یو لس دقیقې مخکې، شل دقیقې مخکې دلته زما سره په دفتر کې زما یو همکاره چې هغه هم په دې په تدریس کې را سره همکاري لري، هغې په حضور راوړی و او د هغې هم واقعا چې په همدې خبره باندې خپله خواشیني یا د خپله ډار څرګند کړي چې مونږ ورته د غوښتنه مخکې کړې وه چې په یو علمي بحث باندې باید دلته د حضور پیله کړي. ما د هغوی یوه خبره دا وه چې وضعیت دومره ښه نه دی او مونږ نه شو کولای چې په وخت باندې یعنی دلته حضور پیدا کړو. او بله مسله دې نه وړاندې د پوهنتون د رخصتۍ په وخت کې هغه د مونږ محصلین چې دي د جلیګانې یا ښځینه طبقه، هغوی واقعا یعنی د سهار ټایم نه یا هم د ماښام ټایم نه چې مونږ ګورو هغوی یا ناوخته راځي او یا وخت رخصت اخلي. د هغوی د رخصت اخیستلو او د هغوی تر پایه په صنف کې نه پاتې کیدلو یوازنی لامل همدا دی چې مونږ به ترې پوښتنه کوله، همدغه د غیر قانوني وسلوالو یا د ناامنۍ علت دی چې هغوی حتی نه شو کولای چې په یو آرامه فضا کې او یا هم په آرام ذهنیت باندې هغه د خپل د درس یا د زده کړې چارې تر سره کړي او هغوی وکولای شي واقعا په صنف کې د استاد د لکچر تر پایه حضور پیدا کاندي. نو دغه مشکلات، دغه ستونزې، دغه ویرې واقعا د ښځو په منځ کې شته دي او غیر وسلوال ډلو د دغه غیر قانوني وسلوال فعالیت طبیعي خبره ده چې د ښځو په ژوند باندې مستقیم یا غیر مستقیم خورا زیات دغه تاثیر غورځولای دی او ښځې هغه د خپل فعالیتونه چې باید په جامعه کې یا په ټولنه کې درلودلای متاسفانه په دې وروستیو کې هغه یو څه د کونډې سره مخامخ کړي دي.
ډیر مننه بهادر صاحب، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه به د تلیفون شمیرې اوریدونکو ته اعلان کړم که زموږ اوریدونکي له تاسو کومه پوښتنه یا کومه تبصره د دې پروګرام سره شریکول غواړي کولای سي موږ ته زنګ ووهي. اوریدونکو، تاسو کولای سي په ځانګړې توګه له ښځو څخه مې هیله دا ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500022555 او 0999203540. تاسو نور بس دی اونیز خبرونه اوري د ازادي راديو ده او زموږ د نن ورځې میلما نجیب الله بهادر صاحب د حقوقو پوهنځي استاد دی. بهادر صاحب، تاسو اوس مهال د پدی اړه خبرې کولې چې شدي لسنف څخه وختي وزي یا نا وخت راځي، تاسو د شذو د اندېښنې ته اشاره وکړه چې د خپل امنیت په اړه زیات سی وی دي په داسې حالاتو کې چې په ورته وخت کې پر خبریالانو هم حمله زیات سی وی دي. او په ورستۍ پیښه کې تاسو ولیدل چې یو ښځینه خبریاله په ننګرهار ولایت کې د ملاله میوند په نوم باندې په هدفي حمله کې ووجل سول. تاسو په دې اړه څه وایست چې خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه ډول اقدامات وسي، چې ځکه چې خبریالان نوي په ټولنه کې د معلوماتو په برخه کې یوه ډیره لوی خلا رامنځته کیدای سي؟
بالکل، خبریالان ګوره په ټولنه کې یو بی طرفه قشر دی، نو د دوی قربانی په هیڅ عنوان باندې د منلو وړ نه دی. دوی ځان ته طرف واقع کول یا د دوی تر حملو برید لاندې راوستل، یعنی په هیڅ انساني موازینو باندې هغه برابره خبره نشي کېدلی. مونږ ولیدل هغه داسې د وینا په اساس باندې د میوند ملال میوند او داسې نور خبریالان دلته ټارګټ کیږي، او لا هم هغه اساسي خبره دلته دا ده هغه څه چې مونږ ته یعنی د پښتنې وړ ده چې دا خلق یا خبر نگاران د دښمن د ټارګټ لاندې راځي، خو دښمن لا څرګند نه دی، معلوم نه دی چې دا به څوک یو خوا پرپ بل خوا اچوي او بل خوا پرپ بل خوا اچوي. په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې د خبرنگاری یا خبریالان چې هغه د ټولنې واقعي آواز دی، دوی د ټارګټ لاندې راځي. یعنی دا واقعا چې خورا یو د اندېښنې وړ خبره ده. زما هیله دا ده د دولت څخه د حکومت څخه چې د خبرنگارانو کلن امنیتي وضعیت او خصوصا د خبرنگاران چې هغه یعنی د ټولنې ته هغه د هر خبر آواز رسوي، خلکو ته د خبر آواز رسوي، د خلکو په بیدارۍ کې، د خلکو په ویښتیا کې خلکو ته خدمت کوي، د دوی هغه یعنی امنیت ته باید جدي پاملرنه وکاندي. حتی په نړیواله ټولنه باندې زما دا غږ دی چې هغوی دلته فعلاً فزیکاً حضور لري، د هغوی استخبارات شته دي، د هغوی هغه امنیتي یعنی فعالیتونه دلته شته دي. ولې سره د دې هم د افغانستان خبریالان دلته یعنی وژل کیږي، په شهادت باندې رسیږي، نو د خبریال یا د خبریالانو هغه ژوند دپاره هم باید چې دوی هغه جدي تدابیر د خپله ونیسي. که داسې واوسي مثلا یو هغه پیښې دي، یو دغه ورځو کې موږ تاسو وینو ستاسو د همکارانو په شمول باندې د هیواد نه د خبریالانو هغه مهاجرت، هغه تیښته یا تلل پناه وړل نورو هیوادونو ته په دې ورځو کې ډېر زیات شوي دي. که دا حالت جریان پیدا کړي یا دا لړۍ جریان پیدا کړي، زما په نظر باندې دا به د ټولنې دپاره یا د دولت دپاره موږ تاسو دپاره یعنی به خورا د اندېښنې وړ خبره وشي او یعنی بد عواقب به ولري زما په نظر باندې.
مننه بهادر صاحب. اوس هم ارزم زموږ یو اوریدونکي ته سلامونه. ازادي راډیو اوري.
بله سلامونه ملالی بشیر. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو مېلمه ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تشکر مو ډېر تلین کې پاتې شو. خبره خو داسې ده چې داسې یو موضوع مو ټاکلې ده چې څوک دلته د ملت خورې په لسر دي، ملالی بشیر څوک واقعیت نه شي ویلی. دلته که سړی غواړي چې مور یې بوره شي او ښځه کونډه شي او اولاد یتیم پاتې شي، واقعیت به وایي که نه یې کتمان به حق به کوي. خبره داسې ده چې زموږ یو ژورنالیست چې دی دا خبرنګار دی شي وایي شرط لري چې دا د ولس د خلکو آواز، د ولس آواز تر اراکینو پورې، تر لوړو مقاماتو پورې رسوي او د مقاماتو خبره وه ولس ته رسوي. خبرنګار چې دی زموږ یو ملي سرمایه ده، دا یو مظلوم قشر دی، د دې وجهه چې چاته د منلو وړ نه دي. خو خبره دا ده چې یو شی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی یو، چې یو طرف پوهزیه نه کوم، دا بل طرف پوهزیه نه کوم، دغه یو شی دی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی یو، د دې باید ثبوت وشي. اوس که دا وایي هغه طرف پوهزیه نه کوم، دا طرف پوهزیه نه کوم، نو دغه خو هدفي وجودي څوک دی؟ دا خو د اسمانه څوک نه راځي، د اسمانه خو ډبرې نه پروري یا د اسمانه خو نرمي نه پروري. خبره دا ده که چیرې دا دواړه طرف متخاصمې دي، غواړي چې ملت د ځان کې او دوی د پر ملت باندې واک وچلوي او د ملت زړونه لاسته راوړي، د دغه ثبوت باید ملت ته تشریح شي، معلوم شي چې دا خبرنګار څوک وژني یا د سوي سره څوک خشونت کوي یا د دې وژنې څوک کوي یا مدني فعال څوک وژني یا یو عالم څوک وژني. تاسو ګورئ درې غږ دي نن، یو د ممبر غږ دی، یو د ولس غږ دی، یو د خبرنګار د رسنیو غږ دی. نن دا درې سره غږ په حالت کې د خاموشي دي.
ډیره مننه قاري صاحب، ستاسې خبرې مو واورېدې، تبصره مو واورېدل. ستاسې د خبرې اصلي هدف دغه چې د هدفي حملو او وژنو مسؤلیت څوک نه اخلي او دا ټولې قضیې همداسې مبهمې پاتې دي او تحقیقات هم کومه نتیجه نه اعلانېږي. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، ستاسې ږغ موږ ته راځي. تاسې خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما نوم سمت الله خان د شامند ولسوالۍ د ګوډلو له کلي څخه تماس کوي.
بله، له بده مرغه زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. یو بل اورېدونکی به راواخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، موږ د اوریدونکو غږ نه اورو. له بده مرغه یو بل اوریدونکو به راواخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي.
خبرونه د څه شته؟
یو بل اوریدونکو برا واخلم مهرباني وکي ازادي راديو ده بله زه فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو سره زموږ رابطه نه قایمیږي اوس به ورسو یو بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي راديو ده بله فکر کوم چې کومه ستونزه ده زموږ د په تلیفوني شبکه کې اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اورید نور بس د خبرونه ده زموږ میلمه استاد نجیب الله بهادر دی یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي
بله علیزم د هلمند څخه زما پوښتنه دغه د دغه هدفي وژنې چې کېږي دغه خو د یوه طرفه څخه ګوره دا شل کاله نه کېدلې او که کېدې هم ډېرې کمې وې یا جونستان نه په نښه کېدله که کېدل هغه د دولت یو دغه و دا خو اوس داسې عام خلک په نښه کېږي چې هغه د ملت د طرفه څخه یو حقیقت وایي خلکو ته یا یو بیان کوي خلکو ته یا خلک په حقیقت خبرې ما خپل نظر خو دغه دی زه چې کوم فکر وایم چې په دغه کې یو ارګان دی چې هغه د دولت تر نظر لاندې دغه کار کوي دغه وژنې کوي په یوه سبب به دوی دا ښکاره کړي په افغانستان
ستاسې تبصره مو واخیسته دغه ادعاوې موږ نسو ثابتولی یا تاییدولی نسو نو ورځو بل اورېدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده فکر کوم چې زموږ اوریدونکو نور پر لیکه باندې نسته بیا به هم ورځو زموږ لا اوریدونکو به د دوی پښتنې اخلو زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500022555 او 0999203504 استاد نجیب الله بهادر زموږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی بهادر صاحب یو بل پښتنه می دغه د چې د شوزو شبکې یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د دوی هدف دا دی چې د شوزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیول سي د دغه کمپاین نوم دی د همژغۍ لپاره خبرې وکړي ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه آیا مثبت اغیز لري کوم تاثیر لري په ټولنه باندې کنه
وغواړو نه غواړو خزی د یو ټولنې هغه نیمایي برخه تشکیلوي او خزی د نارینه او ترڅنګ د یو ټولنې د پرواز دوه وزرې که چیرته هر څومره په یو ټولنه کې نران پیشرفت ولري په هر څومره په ترقي کې واوسي هر څومره علمیتو سره واوسي هر څومره هغه هر څه سره واوسي خو که چیرته ښځې ترڅنګ یعنې تعلیم یافته ښځې ونه لرو پرمختللې ښځې ونه لرو هغه یعنې باخبره ښځې ونه لرو نو په دې صورت کې په هیڅ عنوان باندې موږ نشو کولای ځکه تجربه دا ثابتوي چې موږ تاسو یو پرمختللې ټولنه یو هوسا ټولنه ولرو نو حقیقت دا دی چې هم د آسماني په قانون او هم د وضعي قوانینو پر بنسټ او اساس باندې ښځو ته ښکارا حقوق ورکړل شوي دي او د ښځو دغه حقوق باید چې د قوانینو په رڼا کې د اصولو په رڼا کې موږ ومنو موږ دا ښځو ته ورکړو ښځه تعلیم حق لري ښځه تحصیل حق لري ښځه د اقتصاد حق لري ښځه د یو ښه ژوند لکه څنګه چې نارینه یو ښه ژوند لري د داسې یو ژوند حق لري موږ تاسو متاسفانه وګورو د کورنۍ تاوتریخوالي او راشو خپله ورور خپله پلار پرې باندې ظلم کوي اول خدا دی چې ښځه بغیر د کوم رضایت نه هغه چاته په نکاح ورکول کېږي اجباري ودونه ترسره کېږي د بلې خوانه دا دی چې موږ او تاسو د قرآن په آیاتو د احادیثو پر اساس باندې ثابت ښځو ته حقوق لرو هغه دا دی چې د هغې میراث دی د هغې مثلا مهر دی د هغې هر څه دی د پلار په هغه ملکیت کې د میړه په ملکیت کې اما ډېره یو کمه فیصدي پلار ورور میړه او دغه د کورنۍ اړوند خلک ښځې ته دغه حقوق ورکوي او ښځه یوازنی هغه د تاوتریخوالي لامل په کورنۍ کې دا دی چې موږ هغه اساسي شرط د یو نکاح چې دی چې هغه رضایت د هلک او د ښځې دی د نجلۍ دی دا تر پښو لاندې کوو اجباري ودونه ترسره کېږي بلاخره د دغې په اساس باندې به وروسته دغه ژوند تاوتریخوالي ته یعنی وځي او بلاخره تاوتریخوالی را منسته کیگی کورنی تاوتریخوالی کزا یعنی اغا اساسی حق چی داغی تعلیم دی اغا تا نپری خودل کیگی اساسی حق چی داغوی تحصیل داغی تا نپری خودل کیگی اساسی حق چی داغوی خجوان آزاد جوان کول دی دا وصول و پچوکات که اغا نور کول کیگی نو داغا یعنی اغا اساسی ستونزی دی که باید پا کورنی که دا حل چی او هر سرای دخپل سرده فکر و داری دخپل خور تا دخپل مور تا دخپل کزی تا
بله ډیر مننه نجیب الله بهادر صاحب د حقوقو پوهنځي استاد لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړې. نور بس دې خبرونه پای ته رسیدلې ده. بل اونۍ به بیا له